سلامونه او ستړي مسید مشال ریډیو په دې خبري غړي کې زما د عبدالحی کاکړ سلامونه مني په دې غړي کې به ریپورتونه درته لروچ په کې بم د سر ریپورت په پاکستان کې د قومي اسمبلی د رابللو پر سر باندې د ولسمشر او نور سیاسي ګوندونو لانجه د دې ترڅنګ د بلوچستان احتجاج د باجوړ د احتجاج او دارنګ د افغانستان په اړه باندې هم یو شمېر ریپورتونه لرو خو دا هر څه ورستي په پایل کې د سیمه او نړۍ خبرونه سرټکی د مسلم لیگ نون سیاستوالا مریم نواز د پنجاب او مراد علی شاه د سندھ د اعلی وزیران په توګه باندې منتخب شوی دی. د باجوړ اوسیدونکو د لکور کړي چې د سیاستوال ریحان زیب قاتلان په دوه ورځو کې ونن وسونو پر لټه پایل کړي. د اسرائیل وزیر اعظم اعلان کړي چې فوجې له غزې پټې ځخه د عام وګړو د وتلو لپاره یو پلان وړاندې کړی دی. او سم د خبرونو تفصیل د مسلم لیگ نواز سیاستواله مریم نواز د پنجاب او مراد علی شاه د سند اعلی وزیران منتخب شوی دی. پنجاب اسمبلی 301 اویا چوکی لري او د قانون لمخې د اعلی وزیر د انتخاب لپاره د ساده اکثریت یعنی یو سل شپږ اتیا رایو ضرورت وی. مریم نواز نن 240 ووټونه ترلاسه کړل او اعلی وزیر سو. هغه ته د مسلم لیگ نون پیپلز پارټي پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم او استحکام پاکستان ګوند غړو رای ورکړي. مریم نواز د اعلی وزیر په توګه تر منتخبې دوروست اسمبلی تول دا د پاکستان د هر خور او مور لپاره د ویاړ خبره ده چې د اعلی وزیر په کرسی نن یو شزه راغله.
ہر اس پاکستان کی بہن کا اعزاز ہے, ہر ماں کا اعزاز ہے کہ آج کرسی پہ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کھڑی ہیں.
ل مریم نواز سره په مقابله کې د سنی اتحاد شورا یا کونسل رانا آفتاب احمد خان هم د نوماندی اسناد جمع کړي او خوله رای اچونی زخه د ګوند د بایکاټ لوجی نوموړي هیڅ ووټ ترلاسه نه کړ. بل پلو د پیپلز ګوند مراد علی شاه نن د سند صوبې نوې اعلی وزیر وټاکل شو. د فروری 15 نیټه په سند اسمبلی کې د اعلی وزیر ټاکلو لپاره ټولی یو سل اته څلويشت رای واچول سوی. مراد علی شاه د یو سل دولس رایو په اخستو سره بریالی سو. دغه په مقابله کې ولاړ د متحده کومیومنټ پاکستان لخوا علي خورشیدی شپږ دېرش رای ترلاسه کړې. مراد علی شاه تر دې لمخه هم دوه ځله د سند اعلی وزیر پاته سوی دی. په همدې حال کې د خیبر پښتونخوا بلوچستان ګورنرانو د فروری پر 18 د صوبای اسمبلی غونډه وربللې چې پکې به نو منتخب غړي لوړ کوي. ټاکل شوی چې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي هم هغه ورځ سپیکر او دغه مرستیال او د صوبې نوې اعلی وزیر غوره کړي. په بلوچستان کې د څلور ګوندونو اتحاد خپل احتجاج د صوبې نورو ضلعو ته د غزولو پریکړه کړې ده. د پښتونخوا ملي اوامي ګوند بلوچستان نېشنل پارټي هزاره ډیموکراټک او نېشنل ګوندونو د 8 فروری په ټاکنو کې د مبینه درغیدو خلاف له تېرو شاوخوا 12 ورځو راهیسې د کوټي ډیپټي کمشنر دفتر مخې ته پرلت والی وو خو پرون دې ختم کړ. په دې اړه د پښتونخوا ملي اوامي ګوند صوبای مشر قهر ودان مشال ډیډو ته پرون وویل چې اوس به دوی په نورو ضلعو کې هم احتجاجونه کوي. هغه زیاته کړه چې باید انتخاباتي کمیشن په ټاکنو کې د درغلیو په اړه خپلې تېروتنې معلومه کړي. خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن په ټاکنو کې د ټګوي تورونه ردوي او په وار وار ویلي چې انتخابات شفاف وو. د باجوړ اوسیدونکو د لکور کړي چې د سیاستوال ریحان زیب قاتلان په دوه ورځو کې ونن ولسونو پر لټ به پایل کړي. د باجوړ اوسیدونکو د ریحان زیب د وژونکو د نن ول کې دوه زد پرون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې احتجاجي مظاهره وکړه. په اسلام آباد کې د مظاهره ګډونوال اتو رحمان مشال ریډو ته د فروری پر 15 وویل چې د ریحان زیب د وژنې وروسته ورته د باجوړ انتظامی د قاتلانو د نیولو لپاره لومړی 10 ورځې او بیا 15 ورځې وخت ورکړ. خو نوموړي وایي چې دومره ورځې تیرېدو باوجود هم حکومت خپلې ژمنې پوره نه کړي. هلته د پېښور کلس په کلب مخې ته د مظاهره ګډونوال نور اسلام بیا مشال ریډو ته وویل
کو آیا دا چته بری ور دو کی گرفتار شو نو بس مون ته به وخه او مون ته به سلطا تسلی ملا شو کنا چته گرفتار نشی نو به مونږ راتون کې لایمل برابر او کو هغه په بجول کې ان شاء الله درنه په شکل سبا کینو په پیښور کې وای په اسلام آباد کې وای او په کراچۍ کې وای.
ریحان زیب د پاکستان تحریک انصاف ګوند د باجوړ ضلع په خوانی مشر او د فروری 8 په ټاکنو کې د قومي اسمبلی د 8 او صوبای اسمبلی 22 حلقې لپاره آزاد امیدوار چې د جنوري په 1.5 په صدیق آباد پټک سیمه کې د وسوالو په ډزو ووژل شو. دایج وسوالې ډلې د دې پیښې ذمہ منلې وه. د باجوړ اوسیدونکو د ریحان زیب د امنیت نه ساتلو پر سر د باجوړ پر انتظامیه او امنیتي چارواکو سخت نیوکې کړي او د باجوړ پولیس او ملیشي ځواک په تیرو وختونو کې په بیا بیا ټینګار کړی چې د امنیت مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي. د پاکستان په زیاترو برخو د افغانستان په یو یو ویشت ولایتونو کې نن د ګذر ناروغي واکسین کمپین پیل شوی دی. د خیبر پښتونخوا د پولیو مخنیوي ادارې نن په بیان کې ویلي چې په هغه صوبه کې 15 ورځنی کمپین په دوه پړاوونو کې کیږي. د ادارې په خبره په لومړي پړاو کې په لکه مروتو او ډیر اسمال خان او د مارچ د دریمې څخه د صوبې په پاتو ضلعو کې تر 15 کلونو پورې عمر لرونکي ماشومان واکسینې شي. د پاکستان سرکار ریډیو وایي چې په بلوچستان او سند کې به کمپین تر یوې اونۍ روان وي. په همدې حال کې له پولیو د خلاص افغانستان په نوم بنسټ چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان ملاتړ کوي ویلي چې په کمپین کې په کابل، کندوز، ولا تخار، بغلان، نورستان، کرنل، لغمان، پروان، کاپیسا، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، زابل، اروزګان، کندهار، هلمند، نیمروز، فراه او هرات کې ماشومان واکسینې شي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی هیوادونه دي چې په کې لا هم د پولیو وایرس شته. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د دفتر نن اعلان کړی چې فوج له غزې پټي څخه د عامو وګړو د وتلو لپاره یو پلان وړاندې کړی دی. له دې اعلان مخکې وزیر اعظم نتنیاهو ویلو چې په مکمل توګه بریا لپاره د فلسطین د جنوبي شهر رفح ځکنی قبضه ضروری ده. د نورو هیوادونو حکومتونو او بهرنیو مرستندوی ادارو په وار وار د دې اندېښنو څرګندونه کړې چې دا ډول عملیات به عامو وګړو ته په لویه کچه مرګ ژوبله واړوي. له 1.4 میلیونه زخه زیات فلسطینیان چې زیاتره له بل ځای څخه به ځای سوي د غزې پر رفح شهر کې جمع سوي. رفح ورسته شهر دی چې د اسرائیل مزکنوي ځواکونو پر علاقه قبضه نه کړي. دا شهر د هغو مرستو لپاره داخلي دوه هم ځای دی چې د ګاونډي هوادو مصر لاري ورته بلکې شي. او د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د آیرلند په وړاندې یوازینی ټیسټ سیالي ته 14 کسیز لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی دغه ټیسټ سیالي د فروری 25 د متحده عرب اماراتو په ابوظبي شهر کې پیل شي. رحمان ګربز او خلیل ګربز دواغه لوبغاړي دي چې په لومړي ځل ټیسټ لیست کې شامل شوی. په اعلان شوی لوبډله کې حشمت الله شهیدی کیپټن، رحم الله رحمان الله ګربز، اکرام الله علی خیل، ابراهیم زدران، نور علی زدران، رحمت شاه عبدالمالک، ناصر جمال، بهیر شاه، کریم جنت، ظاهر پختین، ضیا اکبر، خلیل ګربز، نجات مسعود، نوید زدران او ابراهیم عبدالرحمنزی شامل دي. خبرونه پاره تاسو مشال ریډیو اوري. په روانه غړي کې د جنور رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پښتون بلوڅو څلور ګوندیزه اتحاد په کوټه کې د فروری 8 په انتخاباتو کې د مبینه درغلي پرځت خپل اولس او رزنای پرلت پای تر سوالي خو پرمخ بس کوي.
اوس به د زلو د لارې موږ بیا پرمخ باندې تا سوچم لرو چې موږ یو شړو حکومت ایران کو پرمخ باندې موږ مهاله جدوجهد چې دی هغه شروع.
په باجوړ او نور سیمه کې د باجوړ د قانوني صوبایي اسمبلی لپاره د وژل شوي امیدوار ریحان زیب د قاتلانو د نن ویلو پر ضد مظاهره شوې ده.
زمنګ سکیورټي ادارې ولې دومره کمزوري دي چې د پټک بازار کې د تاڼې مخې ته قتل کیږي د نامعلومو وسلوالو او موږ ادارو ته پته نه لګي موږ لري تحفظ راکړل شي.
د خیبر پښتونخوا حکومت لنن ځخه په لکه مروت او ډیر اسمل خان کې د پولیو وایرس ضد د ماشومانو واکسینولو کمپاین پیل کړی او په پاتې ځلو کې به د مارچ له درېمې پیل وي. څومره ماشومانو ته به واکسین ورکول کیږي؟
ټارګټ چې کمپاین اور د دوو ډیسټریکټو لپاره تقریبا 5 لک ته او د نورو ورو سره د دوو ډیسټریکټو چې کمپاینونو هغه تقریبا 73 لک د 7.4 ملیون دی.
د دې ترڅنګ د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. پهلهم د پاکستان له سیاست کو په پاکستان کې د پارلماني ټاکنو پس د منتخب سو غړو د سوګند پروتوکول او بیا د سپیکر او وزیر اعظم انتخاب لپاره د قومي اسمبلی غونډه تر اوسه لا نه درابل شوی. د قانون تر مخه د ټاکنو پس په یوه شپه ورځ کې د قومي اسمبلی غونډه د لسمشر لخوا رابلل کیږي. د قانون وزارت څلور ورځې مخکې د دې غرض لپاره ولسمشر ډاکټر عارف الوی ته یو رسمي لیک لیږل خو تر دا مهال هغه لاسلیک کړی نه دی او نه هم رد کړی دی. د قانون اوایین زیاتره ماهران وایي چې ولسمشر په دې اړه ډیر واک نلری او ارومرو به قومي اسمبلی اجلاس ورغواړي. دوی وایي چې صدر د قومي اسمبلی غونډه نور غواړي نو د اسمبلی سپیکر هم ورغښتلای شي. د 8 فروری د ټول ټاکنو پس په 9 فروری یو استروزي پر کېږي. د ولسمشر لخوا د قومي اسمبلی اجلاس نور بلل په اړه کوم رسمي بیان نه دی ورکړل شوی. ولسمشر پاوله پر رپورټونو کې ویل کېږي چې هغه دریز لري چې د ځنګړو چوکي د ویش نه کول په وجه پارلمان نیمګړی دی. تفصيل اسلام آباد راشد خټک راکوي.
په پاکستان کې په 8 فروری انتخابات تر سره شول، خو د وزیر اعظم د جوړېدو لپاره د قومي اسمبلی غونډه تر اوسه نه ده بلل شوې. د انتخاباتو نه پس غړو د سوګند پورته کولو او بیا د سپیکر او د وزیر اعظم د انتخاب لپاره د قومي اسمبلی غونډه د ملک صدر په 21 ورځو کې دننه راغواړي. څو ورځې وړاندې د قانون وزارت صدر ډاکټر عارف علوي ته په دې حق لایو سمري هم ورلېږلې ده، خو صدر تر اوسه نه ده دستخط کړی. د قانون او آئین ماهران وایي چې که د انتخاباتو نه پس په 21 ورځو کې دننه صدر د قومي اسمبلی اجلاس راون نه غواړي، نو د قومي اسمبلی سپیکر یو هم راغوښتی شي. په دې هکله قانون پوه او د خیبر پختونخوا بار کونسل د آئینی کمیټې چیرمین سید مبشر شاه مشال رډیو ته وویل
نیشنل اسمبلی ممبر چې کوي کنه، نو هغه به ریکویزیشن بوګي سپیکر ته چیرې تاسو دغه روغړې اجلاس په هغه کې کدن داده چې فل هلا اوت نه دغسته شوی، نو چې اوت نه دغسته شوی دی د نیشنل اسمبلی ممبران دینه، نو دی دغه ریکویزیشن نشي کولی. دریم صورت ته دی داده چې د نیشنل اسمبلی سپیکر چې کوم دی دغه چې پرویز شپ اوس تل لاده هغه سپیکر دی هغه پاور ایکسرسایز کی انټی نیشنلیست کیبل سپیکر لانی منتخب شوی چې دی خپل لیټرلی کی صدر تا چیرې دغه شان کنستټیوشنل ریکوایرمنت ته دا پوره شوی دی او ته دا روغړه نو بیا دا کې دی شي. او زما په خیال چې دا صورت په اوس حکومت په دغه طریقه جوړي که پرزیدنت نه راغواړي اجلاس دیو په دغه طریقه باندې.
د صدر لخوا د قومي اسمبلی اجلاس نه رغوښتو په اړه کوم لیکلې او رسمي بیان نه دی جاری شوی، خو په اسلام آباد کې د خبر ټي وي ډایرکټر نیوز مبارک علي وایي چې د قومي اسمبلی اجلاس نه رغوښتلو لویه وجه دا ده چې د تحریک انصاف آزاد غړو ته چې په سنی اتحاد کونسل کې د شمولیدو اعلان کړی دی د خزینه او اقلیتونو دپاره ځانګړي شوي چوکۍ نه دي ورکړل شوي، او د صدر نظر دا دی چې د ځانګړو شوو چوکۍ د ویش نه کولو په صورت کې پارلیمان نیمګړی دی. د پدې اړه د مشال ډو پښتنه داسې ځواب کړه.
ولسمشر چې کومه سمری لیږلې شوې ده د متعلقه وزارت لخوا د غونډې را بللو په غی لاسلیک نه دی کړی، او یو وجه دا ویلې کیږي چې تر اوسه پورې الیکشن کمیشن لخوا هغه چې کومه ریزرو سیټونه دي هغه تر اوسه پورې نه دي اعلان شوي. آزاد امیدوارانو یا د پاکستان تحریک انصاف چې کومه منتخب غړي دي د هغې د پاره چې کومه د هغوی چې به کومه ریزرو سیټونه په هغې باندې لا اعلان نه دی شوی، نو دا یو وجه ویلې کیږي چې په دې وجه باندې ولسمشر عارف علوي د چا تعلق چې د پاکستان تحریک انصاف سره دی هغه دغه چې کومه قانوني تقاضا ده هغه نه پوره کوي.
الیکشن کمیشن اف پاکستان هم خپل غونډه را بلل ده او اټکل کیږي چې د ځنګړو چوکیو په اړه خپل پریکړه ډیر زر اعلان کړي. د 2013 کال د انتخاباتو نه پس هم دغه صورتحال جوړ شوی وو چې یو ګوند په ټاکلې موده کې دننه د ځنګړو چوکیو د پر د امیدوارانو فهرست د الیکشن کمیشن اف پاکستان سره نه جمع کړي، خو وروسته د لاهور های کورټ په حکم په یالو چوکیو کې برخه ورکړل شوه. اوس هم تحریک انصاف او سنی اتحاد کونسل د ځنګړو چوکیو د پر فهرست له انتخاباتو وړاندې نه دی جمع کړي، ځکه چې غړوی په آزاد حیثیت کې په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی وایي چې د قومي اسمبلی په غونډه کې ځنډ د ملک په ګټه نه دی. د پدې اړه مشال رډیو ته وویل
صدر اوس پورې آئینی ماهرین په دې منی نه دي کنسلټ کړي چې د دې هغه آئینی سپوزیشن دی، لیکن بل غاړه ته چونکې نگران حکومت هغه دا وایي چې صدر چې کوم دی هغه پابند دی چې هغه په دې سمری منی دساتو کې او پارلیمنت اجلاس چې کوم دی یو ویش ورځو کې دنه دنه چې کوم دی هغه روغواړي، نو دا چې کوم دی دا اوس یو غیر ضروري قسم هغه تعطل دی او دا نه ده پکار، ځکه چې ملک پهله هم دومره د مسایل شکار دی غیر یقیني سیاسي او معاشي صورتحال دی. دا غیر ذمہ دارانه حرکتونه دواړو طرف نه دي، د صدر طرف نه هم دي او حکومت چې کوم دی یا الیکشن کمیشن دی دغه طرف نه هم دي.
په قومي اسمبلی کې د ښځو لپاره 16 او د اقلیتونو لپاره 10 ځانګړي چوکۍ دي چې سیاسي ګوندونو ته د هغوی د غړو په حساب ورکول کیږي. الیکشن کمیشن اف پاکستان د ښځو لپاره ځانګړي شو چوکیو کې تر اوسه 30 سیاسي ګوندونو ته ورکړي دي او د نورو اعلان یې نه دی کړی. دغه شان د اقلیتونو لپاره ځانګړي شوي 10 چوکیو کې 9 اعلان کړي دي او 3 پاتې دي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
او سمجو بلوچستان ته په بلوچستان کې څلور ګوندیزه اتحاد په انتخاباتو کې د درغلوي پرزت پر لټ ختم کړی دی او پریکړه کړې ده چې اوس به خپل احتجاج نور زلو ته غزوي. په خو د بلوچستان اسمبلی غونډه د فروری پر 28 مرابل سوې ده، خو تر اوسه د صوبې د اعلی وزیر د نوم اعلان کوم ګوند نه دی کړی. د کارپون په خبره په صوبې کې د ګډ حکومت جوړېدو څخه لمخه د اختلافاتو سره مخامخ دي. نور حل کوټي د مشارې خبريال ایوب ترن راکوي.
په بلوچستان کې د څلورو ملتپالو سیاسي جماعتو اتحاد په صوبه کې د مبینه درغلي اټګي په ضد د ډیپټي کمشنر کوټې د دفتر و مخ ته خپل احتجاجي پرلت ختم کړی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، بلوچستان نېشنل ګوند، آزاد ډیموکراټیک ګوند او نېشنل ګوند د 8 فروری د عامو ټاکنو وروسته په کوټ کې د تیرو ولسو ورځو راهیسې پرلت وهلی وو. په دې ترڅ کې د مشالډو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر کهار خان ودان وویل چې په انتخاباتو کې د ټګي په ضد به دوی اوس خپل احتجاج د صوبې تر نورو ضلعو پورې پراخ کړي.
الیکشن کمیشن د دې ورځې د اختیارات سم موږ دغه گزارش چې موږ کسی بابا د الیکشن کمیشن د دې ورځې اختیارات دي به چې خپل غلطیان یې لکټ پای کی نور موږ خپل احتجاج چې دی اب ضلعو ته واړوي اوس به د ضلعو د لارې موږ بیا پر مخ باندې تا سوچم لرو چې موږ یو شډو حکومت اعلان کو او موږ دا احتجاج پر مخ باندې اوږ مهاله جدوجهد چې دی هغه شروع بل دا دی چې په کده ملک کې د الیکشن بندنه سوې ده نو موږ و دې ته هم انتظار یو څو ورځې کې به د ملک پر سطح باندې هم یو احتیاط او یو احتجاج داسې ادانیږي نو موږ به د هغې هم حصه جوړیږو.
بل پلو ته د بلوچستان ګورنر ملک عبدالولي کاکړ د بلوچستان اسمبلی غونډه د فروری په 28مه نیټه ماپښین 3 بجې راتلب کوم چې به د بلوچستان نوی ټاکل شوي د اسمبلی غړي د خپلو چوکیو سوګند پورته کوي. د بلوچستان اسمبلی د سیکرټر په خبره چې د فروری په 28مه نیټه به د بلوچستان اسمبلی د سپیکر او ډیپټي سپیکر انتخاب کیږي. دغه څخه څو ورځې وروسته به د بلوچستان د نوي اعلی وزیر ټاکنه رامنځته کیږي خو تر اوسه په ښکاره توګه د بلوچستان د نوي اعلی وزیر تر څنګ د سپیکر او ډیپټي سپیکر د نمو اعلان نه دی شوی. د ترڅ کې مکله په کوټه کې د نامتو خبريال سید علي شاه څخه وپوښتل نو هغه راته وویل چې د حکومت جوړېدو څخه لمخه د سیاسي جماعتو په منځ کې بیا اختلاف رامنځته شوی دی.
په مسلم لیگ نون کې د وزارتو پر تقسیم باندې چې دی هغه ډیر زیات اختلافات دي، پر سپیکرشپ دی، پر ډیپټي سپیکر دی، او بیا تاسو ته معلومه ده په خیبر پښتونخوا کې، سند کې، بلوچستان کې، په پنجاب کې وزارت اعلی چې دی دغه نامزدګي وسوله. مریم نواز د پنجاب د پاره، سید مراد علی شاه د سند لپاره، امین ګندپور د خیبر پښتونخوا لپاره، لیکن لبا د مرغه د بلوچستان د وزیر اعلی در وسه پر اعلان نه دی شوی. داغه مین وجدا د بلوچستان فیصله په کوټه یا بلوچستان کې نشته، بلکې الته انتظار دی بلاول بوټو زرداری او د آصف زرداری چې هغه به راځي، هغه به بیا اعلان کوي. سوال دا دی چې د بلوچستان فیصله ولې په بلوچستان کې نشته. نو زما په فکر سره ابتداء ما ته غلطه معلومیږي، د دې ګمن چلیدل دا به ډیره مشکله خبره وي.
دا د وری ورده چې د بلوچستان اسمبلی په 15 غړو کې 13 غړو ملاتړ پاکستان پیپلز ګوند، 12 غړو ملاتړ پاکستان مسلم لیگ نون او 13 غړي د جمعیت العلماء اسلام سره تړاو لري. دا ډول بلوچستان عوامي ګوند هم 15 چوکۍ ترلاسه کړې دي. په اسلام آباد کې پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون د بلوچستان عوامي پارټي سره په ګډه په بلوچستان صوبه کې د حکومت جوړولو پریکړه کړې ده. دلته د زیاترو کارپوهانو په خبره چې د صوبې نوی اعلی وزیر به د پیپلز ګوند او د بلوچستان اسمبلی سپیکر به د پاکستان مسلم لیگ نون او ډیپټي امرستال سپیکر به د بلوچستان عوامي پارټي سره تړاو ولري، د کوم د نومو اعلان چې به ډیر ژر وسی.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
اوس باجوړ ته ځو. د باجوړ مدني او سیاسي فعالانو د هغې ضلع په ګډون د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د قومي او صوبایي اسمبلی د پخواني خپلواک نوماند ریحان زیب د وژنې پر ضد مظاهرې کړي. نوموړی د جنوري پر 1 د انتخاباتي کمپین پر مهال په وسله وال برید کې وژل شوی. پر هغه د حملې ذمہواري اسلامي دولت داعش ډلې منلې وه. د پرونی مظاهرو ګډونوالو له چارواکو څخه غوښتنه وکړه چې پر ریحان زیب د پبریت کې ککړ کسان ژر گرفتار او د قانون منګولو ته وسپاري. حکومت لا د احتجاجانو د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي او تر دې مخکې ټینګار کړی و چې په هغه برید کې د ککړو کسانو د نیولو هڅې کوي. عظمت علی شاه تفصیل لري.
د فروری په 15مه د باجوړ اوسیدونکو او مدني فعالانو د ملک په بیلابیلو ښارونو کې د ریحان زیب د وجونکو د ننیولو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. دا د پیښور پریس کلب مخې ته د باجوړ اوسیدونکو دي چې د باجوړ د صوبایي او قومي سملې د آزاد امیدوار ریحان زیب د قاتلانو د نه نیولو پر ضد احتجاجي مظاهره کوي. ریحان زیب د پاکستان تحریک انصاف پخوانی ضلعي مشر او د فروری د اتمی د انتخاباتو لپاره د قومي سملې د اتمی د صوبایي سملې د 28 څوکونه آزاد امیدوار وو چې د جنوري په 1 د نامعلومه وسلوالو پر ډزو وجل شوی. د پیښور مظاهره کې شریک د ریحان زیب ملګری نور اسلام مشال ریډیو ته وویل چې د ریحان زیب وجون کې په دوار وځ کې گرفتار نشو نو باجوړ کې به پرلت پیلوي.
کو آیا دا چې تبدی ورځ دوه کې گرفتار شو نو بس مونږ ته به وخه او مونږ ته به سړی ته تسلیم ملا شي؟ کو نه چې ته گرفتار نشي نو به مونږ راتلونکي لایمل برابرو. کو هغه په باجوړ کې ان شاء الله درنه په شکل سبا کینو په پیښور کې وای په اسلام آباد کې وای او په کراچۍ کې وای.
دا په اسلام آباد کې د ریحان زیب د قاتلانو د ننیولو پر ضد احتجاجي مظاهره ده. مظاهره کې شریک د باجوړ اوسیدونکو عطا الرحمن مشال ریډیو ته ویل چې د نوموړي د مرګ رستو احتجاج کول نو د باجوړ انتظامی ترې د قاتلانو د گرفتارۍ لپاره لس ورځې او بیا یو نه وخت واغستو، خو د 15 ورځو تیرېدو وروسته په احتجاج مجبوري شوې دي.
دا تقریبا 25-26 ورځې وشوې د ریحان زیب چې کوم دی د هغه یو بهمنه طریقې سره دغه قتل شو او نه د شپې شوی نه په پټه شوی، بلکې په یو بازار کې خپه ښکاره باندې شوی. دغه سی سی ټی وی فوټیج موجود دی، دغه چې کوم دی باقاعده ثبوتونه موجود دي. په دغه باوجود هم چې دی تر اوسه پورې د انصاف د ملاوېدو څه امکان نشته دی، بلکې څه امید نشته دی. او چې کوم د هغې د پاره کوم تاریخ په تاریخ ورکړل کېږي، نو د هغې په حواله سره نن چې دی د باجوړ خلک چې دلته احتجاج کوي د شهید ریحان زیب د پاره، او دا د هغې د فیملی خلک نه دي، نه د هغې رشتہ دار دي، بلکې دا د باجوړ هغه خلک دي چې چاچی د ریحان زیب نه امیدونه.
د باجوړ د پولیسو ویان محمد اسرار د جنوري په 1 مشال ریډیو ته ویلیو ریحان زیب په همدغه ورځ د خپل دریو نورو ملګرو سره یو ځای په باجوړ کې په گاډی کې روانو چې نامعلومه کسانې پر گاډی ډزې وکړي چې په نتیجه کې سلور وانه جوبل شول، خو ریحان زیب رستو په روختون کې سا ورکړه. د پیښور احتجاج کې شریک یو بل تن زیرولی مشال ریډیو ته ویل چې د راتلونکي حکومت ته یو غوښتنه ده چې په قبایلي سیمو کې د امن راولي.
دا څنګه چل دی؟ زمونږ ته امن نشته، زمونږ سیکورټی ادارې ولې دومره کمزوري دي چې د پټک بازار کې د تاڼې مخې ته زمونږ قتل کیږي او مونږ شهیدان کیږو د نامعلومو وسلوالو، او مونږ ادارو ته پته نه لګي مونږ لري تحفظ راکړلی شي. مونږ ته هیڅ نه دی پکار، مونږ ته صرف او صرف قبایلو ته مونږ ته امن پکار دی چې په دې وطن کې مونږ لږ په سکون باندې ژوند تیر کړو.
ریحان زیب د پاکستان تحریک انصاف غړی وو، خو ګوند ورته ټیکټ نه ورکړی، نو ځکه د آزاد امیدوار په حیث په انتخاباتو کې برخه اخیسته. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د ریحان زیب تر وجنې وروسته په باجوړ کې د صوبایي سملې په حلقه د انتخاباتو ځنډولو اعلان کړی دی. داعش ډلې په ریحان زیب د برید ذمہواری منلې ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې M A S H A A L R A D I O ولیک.
د خیبر پښتونخوا بلوچستان گورنرانو د فروری 28 د دواړو صوبو د اسمبلی غونډه وربللې دي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د تریک انصاف ملاتړ لرونکو استازي غوڅ اکثریت لري. ټاکل شوی چې د اسمبلی غړي به تر لوړې وروسته نوې سپیکر د غمرستيال او بیا اعلی وزیر هم منتخب کړي. هلته هم نشل ګوند ویلي چې د فروری 28 د انتخابي درغلي پر ضد د اسمبلی ودانۍ مخې ته مظاهره کوي. انتخاباتي کمیشن د درغلي تور ردوي او وایي چې د فروری 28 ټاکنې شفافې او منصفانه وي. غلام غوث له پېښور رپورت راکوي.
د صوبایي اسمبلی په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د پښتونخوا د اسمبلی غونډه به د فبروري په 28 نیټه سهار 11 بجې ترسره کیږي، چې به پکې نوی منتخب شوی د اسمبلی غړي سوګند پورته کوي او د اسمبلی د نوی سپیکر، ډیپټي سپیکر او اعلی وزیر انتخاب به هم په دې اجلاس کې ترسره کیږي. په پیښور کې خبريال او شینن کې لیاز علي وایي تیر کال د جنوري د میاشتې نه پښتونخوا صوبه د یو منتخب حکومت نه محرومه ده، او د نوې اسمبلی دراتک سره به اوس دا مسله حل شي.
په خیبر پختونخوا کې د جنوري په میاشت کې په 2023 کې اسمبلی ماته کړه شوې، او تر اوسه پورې دلته نوې حکومت منتخب نو دلته د منتخب حکومت د ټولو نه لوی ضرورت ځکه چې په دې حکومت صبح کې ترقیاتي کارونه د تیر یو کال نه یا داسې مهمې فیصلې د یو کال نه باندې وي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې پاکستان تحریک انصاف آزاد غړو ته دومره واضح اکثریت حاصل دی داسې ښکاري نه چې په راتلونکي وخت کې به د خیبر پختونخوا اپوزیشن حکومت ته سټف ټایم ورکړي.
هم په دغه ورځ یعنی د فبروري په 28 نیټه به د اعلان شوي پلان سره سم عوامی نیشنل ون په انتخاباتو کې د مبینه ټګۍ په ضد احتجاجي مظاهره کوي او د عوامی نیشنل ون په وینا دا احتجاج به د اسمبلی د ودانۍ مخې ته ترسره کیږي. په دغه اړه په پیښور کې خبریال او شینونکي عرفان خان وایي په خیبر پښتونخوا کې را روانې ورځې به په سیاسي توګه ډېرې بې ثباته وي ځکه چې یو خو په پښتونخوا کې په ټاکنو کې بایلونکي سیاسي وندونه د اسټبلیشمنت نه خفه دي او بل دا چې په صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف آزاد ګټونکي امیدواران هم په مرکز کې په جوړېدونکي حکومت ته پوزات لري.
دا هغه طاقتور حلقو ته یو پیغام دی چې تاسو موږ له دیوال سره لګوي نو موږ بیا خپل حق په زور باندې غواړو. ما ته ښکاري چې د خیبر پښتونخوا راتلونکي ورځې ډېرې زیاتې سختې دي. دغه چې کوم جماعت پاس شوی دی هغه اسې هم د انټي اسټابلیشمنت په نارې باندې راغلی. جمعیت العلماء اسلام چې دلته یو غټ سیاسي قوت دی هغه هم د انټي اسټابلیشمنت نارو اوچته کړې ده او احتجاجونه هغوی شروع کړي او دغه شان دي. عوامي نېشنل ګوند چې هغه هم دلته یو سیاسي قوت لري هغوی خو باقاعده دغه مزاحمتي تحریک شروع کړی دی د انټي اسټابلیشمنت نارا هغه هم هغې لګولې ده.
هم د فبروري په 28 نیټه بیا د بلوچستان د اسمبلی د غړونه د سوګن اغیستلو لپاره هم د یادی صوبې د اسمبلی غونډه رابللې شوې ده.
د مشال ریډیو پر انستګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
او سم د خبرونې نیمایي ته تر رسیدو لمخه یو ریپورت. د پاکستان په زیاتره برخو کې لننه د ګذر ناروغي واکسین کمپاین پیل شوی دی. خبر پښتونخوا د پولیو مخنیوي ادارې چارواکي وایي چې هلته نن په لکه مروت او د رسمل خان کې کمپاین پیل شو. د صوبې په پاتې ځلو کې به د مارچ له درېمه پیل شي. د پاکستان دولتي رادیو وایي چې بلوچستان او سند کې په کمپاین تورې ونی روان وي. په همدې حال کې د افغانستان په 21 ولایتونو کې هم کمپاین پیل شوی چې پکې تر 50 کلونو پورې عمر لرونکو لکونه ماشومان واکسینې شي. شبیر مجان له پېښور رپورټ راکوي.
خیبر پختونخوا کې د پولی مخنیوي ادارې لخوا جوړ ایمرجنسی اپریشن سنټر یا ای او سی ډایرکټر محمد ایشان خان مشال لیډو ته ویل چې د پولیو ضد دا 15 ورځنی کمپاین به په دوه مرحلو کې کول شي. لومبه مرحله نن یعنی د 28 فروری نه پیل شو چې په لکی مروت او ډیر اسماعیل خان کې به وي. ولې د 3 مارچ نه به ټوله صبح کې دا کمپاین وي او د دوی هدف خوشا سلور او یا لکه هغه ماشومان دي چې عمرونه تر 15 کلونه وي. په دې اړه د امنیت ټینګ غمونه هم پورته کړل شوی دی.
ټارګټ چې کم دی نو د دوو ډیسټریکټو لپاره تقریبا 5 لک دی او د دې نورو پورا سره د دې دوو ډیسټریکټو چې کم دی نو هغه تقریبا 73-74 لک دی. 7.4 ملیون دی. په دې کې به چې کم دی موږ سره تقریبا 55,000 ټیمونه حصہ اخلي او 35,000 پلس سکیورټی پرسنل چې کم دی نو دا به دې کې باندې انشاء الله د دې د حفاظت لپاره ډیوټي سرانجام وي.
یادونه را چې تیر وختونو کې هم د پولیو ساسکی ورکونکو زنانا نارینا اهلکارانو او دوی سره ساتونکو پولیس اهلکارانو باندې د وسلوالو بریدونه شوي چې په سرکاري شمیرو تر مخه تر دې دمه خوشه نوي کسان وجل شوي دي چې په کې زیاتره پولیس والا او د پولیو ضد ساسکی ورکونکو د صحت محکمه اهلکاران شامل دي. دا چې تیر وختونو کې د صوبې د بیلابیل برخونه اخیستل شوی نمونو کې د پولیو وارث شتون ظاهر شوی وو. نو آیا اوس هم دغه پولیو وارث موجود دي او کنه سکمه یا کمزوري پکې راغلي؟ نو نوموړ جاتوي
کې حکمه لګ راغله ده خو مکمل وایرس ختم شوه نه دي. مخکې کوم دین په نوخار کې او په دین علاوه کوم دین په پټان کې پډي خان کې او د دین علاوہ په پیښور کې په کوهاټ کې په هنګو کې دا ټول مثبت راغلی وو خو هغه الحمدلله اوس خو دوباره پازیټیو نه دی راغلی نو دا وایرس چې کوم دی کنه نو موجود خو دی په پیښور کې خو دا سه ډیر زیات لکه مطلب ځان نه دی اسټابلیش کړی ان شاء الله زموږ دا کمپین چې خو شینو د سره به نورم بیا پکې کمی راشي
د پولیسو اساس کې ورکونکو د صحت محکمه زنانه او نارینه اهلکاران با کور په کور او کوسه په کوسه ګرځي او روغتونونو د صحت بنیادی مرکزونو او د بسونو اډو پکې وا هم ولاړوي او ماشومان ته به دغه د پولیو ضد ساس کې ورکوي د پولیو مخنیوي ادارې شمیرو درمخه روان کال 2023 کې د پولیو یو کیس هم پاکستان کې نظر رپورټ شوی ولې تیر کال 2023 کې ټول پاکستان نشپک کیسونه رپورټ شو چې پکې سلور د خیبر پختونخوا او دوه د سند صوبې نه وو شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
خبر کا ہر زیوی حالات کا ہر ڈولوی مشالیڈو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی لمشال سر اوسی لخبری نڑی سر پاتی شئی
او سم د خبرونو نیمای تراغلی او د خبرونو لنډیس د مسلم لیگ نون سیاستوال مریم نواز د پنجاب او مراد علی شاه د سند اعلی وزیران منتخب شوی دی د پنجاب اسمبلی په یو سره په 301 اویا چوکۍ کې مریم نواز نن 240 رائے ترلاسه کړې او اعلی وزیر سو بل پلو د پیپلز ګوند مراد علی شاه نن د سند صوبې نوې اعلی وزیر وټاکل شو په بلوچستان کې د څلورو ګوندونو اتحاد خپل احتجاج د صوبې نورو ضلعو ته د غزولو پریکړه کړې ده د پښتونخوا ملي اوم پارټۍ بلوچستان نېشنل ګوند آزارا ډیموکراټیک او نېشنل ګوندونو د 8 فروری په ټاکنو کې د ممبرۍ درغلۍ خلاف له تېرو شاوخوا 12 ورځو راهیسې د کوټي ډیپټي کمشنر دفتر مخې ته پرلت وهلې خو پرون دې ختم کړل د باجوړ اوسیدونکو د ډکور کړي چې د سیاستوال ریحان زیب قاتلان په 2 ورځو کې ونه نیول شو نو پرلت په پایل کړي د باجوړ اوسیدونکو د ریحان زیب د وژونکو د نه نیول کېدو ضد د فروری پر 15مه د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې احتجاجي مظاهرې کړي دي د پاکستان په زیاتره برخو د افغانستان په 21 ولایتونو کې نن د ګوزن ناروغي واکسیني کمپاین پیل شوی دی د خیبر پښتونخوا د پولیو مخنیوي ادارې نن په بیان کې ویلي چې په هغه صوبه کې 15 ورځنی کمپاین په 2 پړاوونو کې کېږي د ادارې په خبره په لومړي پړاو کې په لکه مروت او ډیرس مل خان کې او د مارچ له 1 څخه د صوبې په پاتې ضلعو کې تر 5 کلونو پورې عمر لرونکو ماشومان واکسین شي د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو نن اعلان کړی چې فوج له غزه پټی څخه د عام وګړو د وتلو لپاره یو پلان وړاندې کړی دی لدی اعلان مخکې نتنیاهو ویلو چې په ممکنه توګه بریا لپاره د فلسطین د جنوبي شهر رفان ځکنه قبضه ضروری ده او د افغانستان کرکټ بورډ د ادارې د ایرلند پر وړاندې یوازینی ټیسټ سیالۍ ته 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده ټاکل شوی چې دغه ټیسټ سیالي د فروری 5مه د متحده عرب اماراتو په ابوظبي شهر کې وشي تاسو مشال ریډیو اوري خبرونه لنډیزوم اوریدلې او سم دوه منیمای ترغلی په دوه منیمای کې درته د افغانستان په اړه یو شمېر ریپورتونه لرو او دارنګه د سوات او سیمه په اړه نو ریپورتونه هم ستاسو خو افغانستان ته زو په خوځ ولایت کې سیمه ایزو طالب چارواکو جنو له رسنوي سره رابطو کولو منع کړی د افغان خبريالانو مرکز په خوځ کې طالبان د امنیت قومندانۍ یو لیک خپور کړی چې پکې د رسنوي چلونکو ته خبرداري شوی چې ک په خبرونو کې د جنو اړیکی جواب کړي نو قانوني چلند به ورسره وسی د ولایت دوه رسنوي چارواکو پروند د موضوع مشال ریډیو ته تایید کړو او د اندیشنې وړ یو بلل خو طالبان د حکومت چارواکو لا په دې اړه څه نه دی ویلي د سنا کاکړی ریپورت اورو
د افغانستان د خبريالانو مرکز د یکشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د خوست امنیه قومندان عبدالرشید عمری د دغه ولایت اطلاعات او کلتور ریاست ته د یو مکتوب په استولو سره په دغه ولایت کې له رسنیو سره د جنجالي اړیکې نیول منع کړی دی په خوست کې د دوو سیمه ییزو رسنیو مسؤلینو له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال دا موضوع تایید کړه خو یې نو غوښتل چې د دوی هویت او غږ په راپور کې خپور شي د دغه مکتوب پر بنسټ چې د افغانستان د خبريالانو مرکز یې یو کاپی په خپل ویبپاڼه خپره کړي د دغه ولایت له رادیوګانو او تلویزیونونو سره د جنجونو پر اړیکې نیولو د بندیز ترڅنګ د رسنیو مسؤلینو ته خبرداري ورکړل شوې کده خبرونه له لارې خپل رسنیو سره د جنجونو د اړیکې نیولو زمينه برابر کړي دوی به احضار او قانونی چلند ورسره وکړي. د خوست امنیه قومندانې په مکتوب کې دا شوی چې یو شمیر خصوصي راډیوګانو د ښوونځیو د درسونو او یا ټولنیزې خپرونې خپرولې چې د دې خپرونو له لارې د غیر مشروع تلیفوني اړیکو زمینه برابرېده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د خوست ولایت د سیمه ییزو چارواکو نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان قاري بسم الله حبیب هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان خبریالانو مرکز په خپله اعلامیه کې ویلي، له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو له امله په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د رسنیو له لارې د ښوونځي د درسونو ښوونیزې خپرونې ډېرې شوې دي. د دغه مرکز د اړیکو کمیټې مشره سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغې پرېکړې د لغوه کېدو غوښتنه کوي.
مرکز خبرنگاران افغانستان در این زمینه
په دې برخه کې د افغانستان خبریالانو مرکز غوښتنه کوي چې دغه محدودیت دې لرې شي، ځکه چې دا له قوانینو څخه سرغړونه ده او په افغانستان کې رامنځته شوي قوانین لکه د عامه رسنیو قانون او اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون باید مراعت شي تر څو د بیان ازادي له دغه حالته وژغورل شي. څو رسنۍ وکولی شي د ډیموکراسۍ له سقوط وړاندې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي.
د افغانستان خبریالانو مرکز د شمیرو له مخې په خوست ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې د ملي راډیو تلویزیون په ګډون 15 خصوصي راډیوګانې او 3 خصوصي تلویزیونونه فعالیت کوي. طالبانو تر دې وړاندې هم د کابل په ګډون په نورو ولایتونو کې پر رسنیو بیلابیل بندیزونه لګولي دي. په ورته وخت کې په هلمند کې هم د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دغه ولایت کې رسنیو ته ویلي وو چې د سوداګریزو اعلانونو په ګډون په هیڅ پروګرام کې دې د ښځو غږ نه خپروي. طالب چارواکو په ورور ادا کړي چې د بیان ازادۍ او د رسنیو او خبریالانو فعالیتونو ته د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې ژمن دي، خو په تیرو دوه نیمو کلونو کې په افغانستان کې د دوی د واکمنۍ له بیا پیلېدو وروسته پر رسنیو باندې ډېر محدودیتونه لګولي دي چې د یو شمیر هیوادونو د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو او د رسنیو ملاتړ کوونکو بنسټونو لخوا له سختو نیوکو سره مخ شوي دي.
دا مشال رادیو ده.
د اتریش پولیس ویلي چې د درو شوزو په وژنه تورن افغان وګړي د لومړنۍ پلټنو پر مهال د جرم اعتراف کړی دی. د پلازمېنې ویانا پولیسو پرون په بیان کې ویلي چې هغه 28 کلن سړی زندان ته لېږدولی دی. پولیسو رایټرز اژانس ته ویلي چې هغوی د فروری پر 23 شپې ناوخته د درو چینایي شوزو مړي موندلې ول چې په چړو وهل شوي ول. رپورټونه وایي چې هغه ښځې د تن پلورنې په یو کلب کې وو. نور تفصیل سفی الله ستانکزی راکوي.
د ویانا د پولیسو په یو اعلامیه کې یک شنبه راغلی چې نیول شوی کس 28 کلن افغان پناه غوښتونکی کړی دی او د پولیسو له توقیفه یو زندان ته وړل شوی. له هغه نه لومړنۍ پوښتنې د یو ژباړن کې په حضور کې شوي، په کومو کې چې د پولیسو د بیان له مخې هغه په خپل جرم اعتراف کړی. په عین وخت کې د دریو وژل شوو ښځو د جسدونو اتوپسي یا د عدلي طب څېړنې هم یک شنبه پلان شوی وي. د ویانا د پولیسو ویاند فیلیپ هاسلینګر رویټرز اژانس ته په دې اړه وویل،
پولیسو د دریو ښځو مړي کشف کړل چې د چړو سخت گزارونه پر شوی وو. وروسته یې د عمل د نیولو لپاره هڅه پیل کړې چې په نتیجه کې یو مشکوک کس همدې سیمې ته نږدې ونیول شو. تورن کس یو 20 کلن افغان تبعه دی. د پولیسو په توقیف کې د پوښتنې تر کېږي. دغه کس د چړې په واسطه د برید کړی. په دې اړه د جنایي پولیسو لخوا لا زیاتې څېړنې
کېږي. د ویانا په شلمې ناحیه کې چې د ښار نسبتا بې وزلي خلک پکې میشت دي، وژل شوي درې ښځې چینایي بلل شوي چې د رابورونو له مخې د تن پلورنې په یو کلب کې وي. دا ښځې د جمعې شپې فبروري 23 ناوخته د یو بریدګر لخوا د چړو په ګزارونو وژل شوي. د اتریش د ښځو چارو وزیر سوزان راب ویلي دې برید سخت ټکان ورکړی. د اغلی راب په حواله اتریشي رسنیو راپور ورکړی چې د وحشت دغه اندازه د تصور وړ نه ده. هغې زیاته کړې، سره له دې چې اتریش د داسې تاوتریخژنو پیښو د مخنیوي سیستم لري، مګر د دې پیښې مخه په دې نه وه نیول شوې چې مخکې تر مخکې هیڅ نښه نه وه موجوده. اتریش کې هم مخکې افغان پناه غوښتونکي په بېلابېلو جرمونو کې ښکیل بلل شوي. له دې ډلې د 2020 کال په جولای کې په یوې نجلۍ د جنسي تیری او د هغې د وژنې په تور 4 افغان پناه غوښتونکي ښکیل بلل شوي وو. هغې پیښې په اتریش کې د افغانانو د پناه غوښتنې دوسیې د پام وړ وځنډولې او د دې لامل شوې چې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي له دې هېواده وایستل شي. آن د طالبانو په بیا واکمنېدو هم د راپورونو له مخې اتریش د نورو اروپایي هېوادونو خلاف له افغانستانه د خلکو د انتقال په پروسه کې لیوالتیا ونه ښوده. جرمني، اتریش او ګڼ نور اروپایي هېوادونه تازه وارده پناه غوښتونکو ته د کلتوري او ټولنیز ادغام په هدف بیلابیل داوطلبانه او جبري کورسونه وړاندې کوي، خو لا هم دې چارې د یو شمېر پناه غوښتونکو د ګډوډو اقداماتو له هغې ډلې له ښځو سره د تاوتریخوالي او د هغوی د جنسي ځورونې مخه نه ده ډب کړې.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د افغانستان پر وضعیت بحث وکړي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې د شورا لپاره مهمه ده چې په افغانستان کې د هغه سازمان د کارونو ملاتړ وکړي. په نننۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په ټاکنه هم بحث کیږي. د طالبان حکومت د ځانګړي استازي د ټاکلو مخالفت کړی دی. د تیر کال په ډسمبر کې هم په شورا کې پر دې موضوع پریکړه لیک وړاندې شوی وو چې روس او چین ورباندې له رای ورکولو ډډه کړی وه. یو ځل بیا سفیولا ستانکزی ته ورسو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د تړلو دروازو تر شا د افغانستان په اړه یو ځانګړی غونډه دایروي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویاند فرحان حق تیر ماښام ازادي راډیو ته په واسطه ویلي پیغام کې د نن ورځې غونډه مهمه وبلله.
For the United Nations
da amniyat chora la para da zangri asazi da takalo pa gadun pa afghanistan ki da malgaro mulatuno da kar mulatar khura muhim de
special envoy
tamada chpa de gonda ke da malgaro mulatuno umumi munshi antoni gotrish da afghanistan la para da zangri asazi da takalo aw pa doha ki da tiri unai da gondi pa ad khpal rapor aw randizuna urandikri طالبانو تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې دا مهال د دغه ډول اقدام اړتیا نشته. د قطر پلازمینه دوحه کې د فبروري په 13مه او 19مه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي پر ټاکل کېدو بحثونه وشول، خو د ځینو مخالفتونو سره مخ شول. د دوحې د غونډې په پای کې انټونی ګوتریش ویلي وو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي به نه یوازې د همغږي رول مختوري، بلکې له طالب واکمنو چارواکو سره بل نږدې د ټولې نړۍ په استازولۍ بحثونه کوي. د راپورونو له مخې چین، روسیه او ایران دا غوی وادونو لړلې و چې د غاستازي لټاکلو سره موافقه نه کړي. فریدون سینیرلی وغلو تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکو په توګه کار کړي. نو موري د افغانستان د وضعیت په څارنې سره خپل وړاندیزونه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره شریک کړل. لڅبان دي دونی مکلو ورسته هیڅ واده طالبانو سرپرست حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل، خو ځینې وادونه د افغانستان له اوسنوي واکمنانو سره اړیکې لري. په دې کچه چې دوی خپل ډیپلوماټان کابل ته ولېګل او د طالبانو استازي هم ومنل. امریکا، برېټانیا، اروپای ټولنې او یو شمېر نور هیوادونو په ګډون لویدیز هیوادونه له طالبانو څخه ځانګړي غوښتنې لري چې ښځو او نجونو ته د کار، زده کړې او ټولنیزو فعالیتونو د حق په ګډون بشري حقونه ورکړي. د ترګري سره مبارزه او د ټول شموله حکومت شرایط ومني. طالبانو وایي ښځو او نجونو ته د شریعت په اساس حق ورکړي. له ترګري سره مبارزه کوي او حکومت یې ټول شموله ده. خو د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه کارپوهان په دې باور دي چې دا استازي به د طالبانو د سرغړونو په اړه راپورونه جوړوي، نو ځکه طالبان د نوموړي له ټاکل کېدو سره موافق نه دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
اوسم زو خیبر پښتونخوا ده. د فروری پر 28مه د کوهستان په کوویلی سیمه کې یو هلک او انجلۍ د غیرت په نوم وژل شوی وو. پولیسو ویلي ول چې په دې پېښه کې تورن یو کس نیولی دی او د نورو دوو لټون لا هم روان دی. په دې وروستیو کې په کوهستان کې ناموسي وژنې زیات شوی دی. بچری کونی داروای چې په دې پېښو کې د زیاتوالي یو لامل مجرم ته سزا نه ورکول دي. په دې اړه له نیاز احمد خان نور تفصیل اورو.
د خیبر پختونخوا ضلع کوهستان پالس تحصیل کوس پړاو تانې رپورت تر مخه د پرورۍ په 28مه نیټه دغه سیمه کې دوه تنان یو جنۍ او هلک پټزو وجلې شو او د کوس پړاو تانې تھانادار محمد جاوید په مدیت کې مقدمه درج کړې شوې. د دې کې درې تنان ملزمان ګرځولای شوې. پولیس وایي چې دغه د غیرت په نوم بجننده او پکې د غیرت په نوم د وجنې خصوصي ماده هم لګولای شوې. د پرورۍ په 28مه نیټه د تحصیل پالس کوهستان پولیس مشر ډي اس پي محمد ریاض مشال ډېر وویل چې دا کې یو ملزم نیولای شوی، دوه نورو ملزمانو لټون روان دي. کوهستان غریزه او لری پرته سیمه ده. کوهستان کې دغه او نورو پیښو په اړه د بشام خبريال هیرپان خان وایي چې دغه سیمه پسمانده ده او داسې پیښې عموما کیږي.
کوهستان چې کوم ده یو بیک ورډ ایریا ده او د خیبر پختونخوا د ټول نه پسمانده لاخره، چونکی چې دلته کې دا یو رواج دی او دلته کې دا یو غیرت هم چیږي وجنه کیږي. دا دلته کې د ډېر وخت نه دا یو رواج روان دی چې لکه فرض کا یو الک او یو جینۍ چې داسې غیرت په نوم مني هغه یو بس وجود شي، نو دا به د خلل نو یو بل د پیغور یا یو بل داسې یو دغه ورکوږي چې لکه د دې د ماشوم یا د دې د مطلب د مسکې د کوم ریلیشنو غیر قانون مطلب نجایز د کوم تعلقو، نو په دې بنیاد باندې چې کوم دی دا په کار دولس کوم دا یو شو په پالس کې هغه مشهور قصو او داستوباغي اندازوي، نو هغه واقعیت هم شوی او بیا هم دا
په داسې حال کې چې په کال 2012 کې 15 جنکې په دغه تور کې هم په پاکستان کې وجلې شوې چې دا غوي عکسونه په ټولنیزو رسنو راغلي ول. وروسته کال 2023 کې هم د نومبر په میاشت کې یو جنې په دغه تور کې وجلې شوه چې عکسونه په فیسبوک باندې خپاره شول او دا کې دوه هلکانو ته د مرګ واخونه هم شول. په پاکستان او دې سیمه کې د غیرت په نوم په وجنو د خیبر پختونخوا د بشري حقونو لپاره کارکونکو ټولنې نورت فاونډیشن مشر سایمه منیر وایي
نو زه خدا ګورم چې د دې ډېر یو کلوز لینک دی دا چې کله کوهستان کې هغه د ښځو وجلو واقع شوی وه او عدالت پرې اکشن اخیستی خو به هغې نه پس عدالت یې چې دا داسې نه دي شوي او دا دی نو دغسې دا ځینې عدالت فیصلې چې دي هغه ځان نه دا داسې سیزونه پروموټ کوي او دلته هم دغه چل دی. او بله خبره دا ده چې د غیرت په نامه چې چېرته وجل کېږي ډېر کم داسې چې هغې ته سزاګانې ملاوېږي او درېیمه خبره دا ده چې دا دلته خو ښکاري خو باقي زیګونو کې د غیرت په نامه قتل چې دا غي شکل تاسو ته خودکشي په صورت ښکاري او د دې مخنیوي کې دي شي چې کله د غیرت په نامه قتل چې دی دا غي قانون کې څه تبدیلی وشي هغه قانون مضبوط شي او ریاست پکې په خپل فریق شي نو بیا دا دې کې دا تبدیلی راتلی شي او د دې مخنیوي کې دي شي.
حکومت وایي چې کال 2018 کې خیبر پختونخوا حکومت د غیرت په نوم د وجنو مخنیوي خصوصي قانون جوړ کړی چې پکې ماده 301 لګول کېږي او دا کې پولیس مدعي وي او بیا وروسته دغه وجنو کې نه ضمانت کېدای شي او نه صلح. د غیرت په نوم وجنه په ملزم ثابتېدو وروسته هغه ته عمر قید یا د مرګ سزا ورکېدای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا.
په خیبر پښتونخوا کې د ځوانو ډاکټرانو ټولنه وایي د قبایلي ضلعو روغتونونه د ډاکټرانو کارکونکو مشینونو له لوی کمښت سره مخامخ دي. د ټولنې یو مشر پرون مشاهده ټول چې هم دا لامل دی چې د غوسی مخالق د وړو روغتي ستونزو لپاره پېښور او نورو ښارونو ته تګ ته مجبور دي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا پخوانی حکومت د 2020 کال په پای کې په قبایلي ضلعو کې د یو شمېر روغتونونو چارې شخصي ادارو ته سپارلې. چارواکي وایي هغه ادارې خلکو ته طبي خدمات رسولو ذمہوار دي. چارواکي البته وایي چې د مالي ستونزو له وجې د روغتون نوچاری اغیزمنی سوی دی. تفصیل د مجید بابر پر ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا د ځوانو ډاکټرانو اتحادیه وایي چې د قبایلي د لو روغتونونو د ډاکټرانو صحي عملی او د ماشينري د سخت کمښت سره مخ دي چې له وجې ولس نور سیمو ته د علاج لپاره په ورتګ مجبور دي. د فروری په 15مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د ځوانو ډاکټرانو د اتحادیه مشر ډاکټر مجاهد خان وویل د خراب امنیت له وجې هم ډاکټرانو صحي عمل اعظم شو زلو کې دند تاز نه کوي.
لارش کی تاسو کوم غوره د مرز ایریا چې څومره هم دي میجرټي اف پیشنټس کوم دي هغه په دې هسپتالونو کې دوی پراته دي. مکه اف ان کیس ته هغه الته کې حالات ټیک وي الته کې وته هلکه زموږ سره ډیر زیات پول لري او اف سی پی سی خلکو پاس کړی دي سپیشلایزیشن خلکو کړی دي خو د جابز د کمی دی په وجه نه چې کې مرز ایریا کې دی اف سی پی سی کوالیفایډ خلکو لږ کم دي الته کې خپل ری مقدار کې په ماس اماونت کې کم دي الته کې زرو بشي دا کوالیفایډ خلک به خلک الته کې لاړ شي ته چې دا کاغه
میلادی کال دسمبر په میاشت کې په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف پخوانی حکومت د زمشو زلو روغتونونه غیر حکومتي ادارو ته سپارل ول او دغه پروژو ته د پبلک پرایویټ پارټنرشپ نامه ورکړی و چې له مخه به د روغتونونو ټولې چارې شخصي کمپنۍ سمبالوي. خو د زمشو زلو لپاره د صحت په صوبایي محکمه کې کوارډینیټر ډاکټر امتیاز شاه د فروری په 15مه مشال ایریو ته وویل چې په صوبه کې د مالي مشکلاتو له امله دا مهال د قبایلي د لو ټول روغتونونه د درملو عملی او بنیادی شیانونه محروم دي.
لیبارټری کې بلا شي زونه دي لکه یو لیبارټری کې یو ټیسټ کې بشینونه چې کوم لګي هغه کې بیا هغه کې چې کوم ټولز لګي هغه د لپاره چې کوم میټیریل لګي صحیح شو بیا چې کوم پر ریهابلیټیشن کې کوم شي زونه دي آی کې ډیر میټیریل او مشینری دي چې هغه کمې ده کنه نن سبا وګورا د سرنج او د کینولي او د پټه پورې مونږه محتاج یو په کوم لګا نه تا ټول پاکستان کې نن سبا د ایکس رے او ګورا ایکس رے فلم د تر نشته ته لکه بیسیک شیزونه چې کوم دی هغه بل چې دی نو د میډیسن خو به هیڅ نه دی. د دې نه علاوه چې تاسو ګورئ په مارکیټ کې چې کوم شیزونه لې ناغم مارا خبر 5-600%
بلخوا د خیبر پختونخوا د نگران اعلی وزیر د صحت په برخه کې ځانګړي سلاکار ډاکټر ریاض انور د فروری په 15مه مشال لیډیو ته وویل چې دوی د زمشوز لو یو لسروختونه شخصي دارو ته سپارلې دي او د ټولو ضرورتونه پوره کولو هغوی ذمہوار دي.
مونږ چې کوم رپورټ شي هغه د دې چې او پی ډی لیول چې کوم دی هغه نه زیات شوی دی. دا یو دوه درې میاشتو د پراس کومه راغلی انټرپشن هم
ڈاکٹر یاد انور پا خبرہ حکومت کسوہم پا قبائلی دے لوکی دا سیہی عملے او ماہر ڈاکٹرانو لپارا دا زیادہ تنخواگوانو پا روجی ہم پیل کری دی خو پیشورا سیہی عملہ او ماہر ڈاکٹران زم شوی زی لوکی دندو کولو تا زرن خکوی چلا وجی دا ہا غزی لو روختنونو کی دا ماہر ڈاکٹرانو سیہی عملی کمے دے.
دا مشال ریڈیو دا سیشنبی یا نه ورځی اونی سے خبرونه
حجرا
پلسنی مو بجو
د زوانانو غغ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال رډیوی مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو.
د سولی وزیرستان نه پرځلې اوسیدونکو وایي چې پاکستانی چارواکو یې په سیمه کې د انټرنیټ سہولت بند کړی چې لوجه د خلکو ژوند له سختو مشکلاتو سره مخامخ شوی. د مکین مارکیټ د تاجرانو د اتحادیې مشر ملک ریاض مسعود مشالې د ټول حکومتي چارواکي ناسم امنیتي حالات په وجه ځلې اوسیدونکو د لپاره د انټرنیټ سہولت د تیری او میاشتو راځي بند کړی دی. خو د سولی وزیرستان نه پرځلې انتظامی چارواکي د نوم نشول په شرط مشالې د ټول چې په سیمه کې ناسم امنیتي حالات په وجه انټرنیټ د خلکو ژوند ژغورنې لپاره بند کړل شوی دی او د انټرنیټ د بیا بحالولو د امنیت سره مشروط کړی دی. تفصیل د اشتیاق مسجد په ریپورت کې.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي ویایي چې چارواکیو یې د سیمې انټرنیټ سہولت بند کړی دی چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د ماکین مارکیټ تاجرونو اتحادیې مشر ملک ریاض ماسید په دغې براکشې مشال ریډیو ته ویایي
چې د وټینیا شنه انټرنیټ سیستم نو د 3G 4G ولا باندې ایزو د انتظامی سره د ډي سي سره او د اي سي سره په کومي ډول باندې مشرونه ملاقات هم وشو سره په وجه دي چې څنګه 3G 4G نا ته سکورټي مسله دي چې کوم دی سل انټرنیټ ټایپ وای فای ولا سیستم دا د مشته مطلب به حل شي سره نو یو څه پرې لکه په یو شی باندې عمل نه شوی نه 3G 4G به حل شوی دی په نو مطلب د وای فای ولا باندې عمل شوی دی. د دې خرچه شیا دا 4-5 لہٰذا
انٹرنیٹ بندش پواجا دے سروکی سیم اسی دن کی دیکھیں مشکلات سر مخمک راکشے دے سیم و اسی دن کی فیدا محمد خبر ہم وروائی
تو اپر وزیرستان سے بنیادی دے نیٹ ورک دے انتہائی شدید مسئلہ دو نو وس پ مولا خان سوئی باروان یعنی دے سروے کی پیریا سے نیٹ ورک دلا سینلا کلا چار کی کلا نے کی دا ہنڈرڈ کی جے نا اس پاس کی نے علاقے دی لکا اس پاس ور گرے دا ایریا سے نیٹ ورک ہا چار نہ کیوی او چے کی ما دے نیٹ او دے نیٹ ورک دے وجہ نا مسئلے دی پہ علاقہ سے نی دے رابطے کے طریقہ کار ہن کی جی ولتا دے نیٹ دے وجہ دے نا سٹوڈنٹس تی چے اگے دے پڑھائی ہا متاثر کی جی پر سارا چے کی ما دے میرا بهر ملکینه ش خلق ته دی هغه ها د خپل فیملی سره رابطه نه کیږي د خپل وجنا ډیر خلق دی چې ډیر لره علاقه کا جاندولا یا وانا تا یا کیستان تر تر درینی او د خپل خپلونو سره رابطه کوي نو موږ د خواست کوي چې د نت او نت ورک دا د پاتر وزیرستان ش په مکمل توګه باندې به حل شي چې لکه خلک ته او د لکه کاروباري خلک ته یا سټوډنټ ته غوښنه مسلیان شي.
مشال ریڈیو چې په سویلی وزیرستانه پر ضلع کې د انټرنیټ سہولت بندش په باراک شه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر سره تماس ونیولې هغه په ځواب کې وویل
انشاءالله چې کرا کوشش وي د حل شو شي کنه انټرنیټ تای ور سره دغه څه نور مستدی او انتهی ضروري هدای په انټرنیټ نه پر سابو ژوند نور تدې شي هنه په ځم د وی بیا خري حد پر د ژاګوي د سره سره د ژاګو ز چګاو هم د ژاګي جی هم چې څوره د ویژن کوشش کیږي د کی
د سویلی وزیرستان پر ضلع انتظامیه و چارواکی د نوم نه وشوله په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ضلع کې ناسم امنیتی حالات په وجه انټرنیټ د خلکو ژوند ژغورنې د پوره بند کړای شوی دی او د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې که حکومتي چارواکیو په ضلع کې د انټرنیټ سہولت زر بحال نه کړي بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کولې بنه به مجبور وي اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د مشال ریڈیو په خبری گڑے کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورٹونه اوریدلی شئ
تاسو مشال ریډیو او ریو سم د خبرونی ورستای ریپورت د پاکستان په شمیر سمو کې د فروری اتم انتخابات پر مهال عاملس هغه نوماندانو ته رای ورکړي چې د فوج او امنیتی د روزت درځي خپل کړی دی په دې کې لوی برخه د پاکستان تریک انصاف پلاتر لرونکي امیدواران دي چې د پاکستان د قومي اسمبلی ترڅنګ د خیبر پښتونخوا او پنجاب اسمبلیانو پر ګڼو چوکیو برلیا ترلاسه کړی ده پر دې سربیره د خیبر پښتونخوا په قبایلی سمو بلوچستان کې هم پر ځینو چوکیو اسټابلیشمنت ضد امیدواران بریالی سوي دي دا چې پاکستان کې یو ځل بیا اسټابلیشمنت ضد بیانیې ولې پیاوړی ښکاري او په راتلونکي کې د دې رجحان د دوام څومره امکانات دي عامه جاذبې په اړه رپورټ جوړ کړی دی
په پاکستان کې د فبروري اتم انتخابات پر مهال د ولس یوې لویې برخې هغو کسانو ته رای ورکړې چې اسټابلیشمنت ضد بیانیې درلوده د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکو خپلواکو نمایندانو دا ځل د خپل مشر عمران خان تر زندان کېدو وروسته د پوځ او امنیتي ادارو ضد بیان یې خپل کړی و او یو شمیر هغو آن مخامخ انتخاباتي کمپاین هم نسو کولای دغه خپلواکو نمایندانو د بل هر ګوند پرتله د قومي اسمبلی زیات څوکۍ وګټلې او بل خوا د خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره غوڅ اکثریت ترلاسه کړ پر دې سربیره په بلوچستان کې پښتنو او بلوچ ملت پالو ګوندونو هم د ګڼو څوکیو ګټلې ادا کړې او پر انتخاباتي کمیشن تور پوری کوي چې د استابلیشمنت په وینا یې په انتخاباتو کې ټګي کړې او انتخاباتي نتیجې بدلې کړې دي خو انتخاباتي کمیشن دا تورونه رد کړې دي په پاکستان کې د استابلیشمنت اصطلاح په عمومي ډول د هغه هیواد د پوځ او امنیتي ادارو لپاره کارول کیږي په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي او د پاکستان پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي چې په پاکستان کې استابلیشمنت ضد بیانیا تل پیاوړې پاتې شوی د خو پوځ او امنیتي ادارې مخ نیسي
2008 انتخابات شو یعنی شپاړس کاله مخکې نور مشرف وی چې بینظیر بوټو او نواز شریف هغه وخت لا بهر ملک نه مشرف ویل چې دی خو خلکو رد کړی دی او دوی ته ځای نشته شایر آلل او 2008 انتخاباتو کې دواړو اکثریت وکټلو د حکومت راغې او مشرف لاړو نو دا خو به شوا داسي تقریبا ډیر وخت نه مګر اوس لکه نورم سیوا شوی دا خو مشکل دا دی چې سیاسي پارټي مقابله نه کوي سره دې چې خلک ووټ ورکي د استابلیشمنت خلاف خو نتیجه چې دی به استابلیشمنت کنټرول کی او حکومت هغه جوړ کی
جنرال پرویز مشرف د پاکستان په خوانی پوځي واکمن وو چې په 1999 کال کې د پوځي کودتا لاري واک ترلاسه کړ او تر 2008 کال پورې په واک کې پاتې شو پر دې مهال په 2008 کال کې په لندن کې د پاکستان د دوه لویو سیاسي ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند مشرانو په هغه هیواد کې د جمهوریت د پیاوړتیا لپاره چارټر اف ډیموکراسي یا د جمهوریت منشور لاسلیک کړ نواز شریف او بنظیر بوټو په دې لوزنامه کې پریکړه وکړه چې یوازې ټاکل سوي استازي د پاکستان د ولس د لویو ګټو د خوندي کولو لپاره د حکومت کولو حق لري د سیاسي چارو شنونکي او د پېښور پوهنتون په خوانی شوونکي پروفیسور ډاکټر سرفراز خان وایي چې په 1947 کال کې د پاکستان له جوړېدو راهیسې په هغه هیواد کې پوځ تر ټولو زیات ځواکمن پاتې شوی دی او هر څوک چې مخې ته درېدلی هغه یې زیانمن کړی دی نوموړي زیاتوي چې د پاکستان لوی سیاسي ګوندونه پر خپلو جمهوري ژمنو نه درېږي او د واک لپاره له استابلیشمنت سره جوړجاړی کوي
پاتہ دا څنګه چې چې خپل کې وخت کې حالات په مزید خراب دي استابلیشمنت کنټرول په لاس کې واچي او ولې چې استابلیشمنت کوم کسان ته غوښتل ورکړي چې فاضي الیکشن کولی شو که تاسو کتلی عمران خان پارٹی ولا هغه کسان سره الیکشن کې
اجازت متور کرے شو چکم دے اسٹیبلشمنٹ بین آئے کئی اور دکا شان نواز شریف پارٹی کی ہر اگر کس الیکشن بین چکم اسٹیبلش نو وقت ہو
افراسیاب خټاکم سیاسي ګوندونو ته ګوتنی سیاو زیاتوی چې پولیس کې پوهه راغلي خو دا هغه پوینا سیاسي ګوندونه هم باید د اسټابلیشمنت خلاف لولس سره ودریږي او د ولس درایو احترام وکړي
که سیاسي پارټي ځان نه پوي خلکو پوي شوې دي چې اصلي مسله جنرال شاهیدا دی ملکی او ټول اختیار دا غوي دي فیصله غوي کوي د مشکل څخه جوړ شوی دی دا غوي دي فیصله نه جوړ شوی دی او سیاسي پارټي سره نه ټینګي چې هغه هم د خلکو د بیانې سره ودریږي نو تاسو ګورئ چې څوک بیا دې بیان الگ لری شي خلک رات کی نو خدا دې پر خبر ده چې بیان خو جاری وي ځکه څو پر چې دا ظلم او زیاته او مشکلات وي مگر سیاسي پارټي په کار ده چې خپل موقع بدل کی او خلکو خواهشات او خلکو غوښتنو سره ودرېږي
په پاکستان کې د فبروري پر اتمه د انتخاباتو پر مهال د قومي اسمبلی له 216 شپته مو څوکیو څخه پر 215 شپته رائے واچول سوی چې د غیر حتمی نتیجو لمخي تر ټولو زیات یعنی یو سل یو څوکی خپلواک نوماندانو ګټلې دي چې ورڅخه پر دونیوي د تحریک انصاف ملاتړ نوماندان منتخب سوی دي بلخوا په نور لوی ګوندونو کې پاکستان مسلم لیگ نون 15 پاکستان پیپلز ګوند پارلمنټریان 45 او متحده قومي موومنټ پاکستان 19 څوکی ګټلې دي خو ډاکټر سرفراز خان زیاتوی چې عمران خان په اصولي ډول د اسټابلیشمنت خلاف نه دی بلکې په موقتی ډول ورسره اختلاف پیدا شوی چې پر راتلونکي کې بیا ورسره یو ځای کېدلای شي
د مشال رډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي د اوریدو لستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده